با نوشته روزنامه این افراد نادار نمیتوانند مواد اولیه را به خانواده هایشان فراهم کنند. نویسنده افزوده درست است که قرنطینه یکی از راه‌های مفید برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است، اما حکومت باید برای افراد روزمزد و در مجموع برای اقتصاد کشور برنامه‌های منظم روی دست گیرد.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی میگویند شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسیده است. در نتیجه درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول در ولایت تخار 3 فرد ملکی کشته شدند. مسئولان امنیتی کندوز گفتند در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان در این ولایت بر دو طرف تلفات وارد شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گمان میکند یک خبرنگار پاکستانی که حدود یک هفته پیش در سویدن ناپدید شد به دستور یک اداره استخباراتی پاکستان اختطاف شده. و حکومت امریکا مافیت از تحریم ها را که به شرکت های روسی، چینایی و اروپایی اجازه می داد با ایران همکاری کنند تمدید کرد. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
گسترش ویروس کرونا بسیاری مردم تابعیت دار را به کشور ساخت. این ویروس دامنگیر مهاجران، مسافران و محصلان افغانی که در کشورهای دیگر بودند شده است. تازه شمار زیادی از افغانها که برای تداوی و کارهای دیگر با هند، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر رفتند، گیر ماندند. آنها از تمام شدن پولشان، نبود جای برای بودواش و از بی سرنوشتی کامل شکایت دارند. دا از ادریادو درنو آوریدون که در عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونه د عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تاسو تا برنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700227755 و 0799235040. د اړیکو شمیرې یو ځل بیا تکراروم: 0902225550 او 0909940. د عدالت او لفظت سره د مبارزې خپرونې د دېونې موضوع په نورو هیوادونو کې د افغانانو ګیرپاتې کېدو ستونزو او د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند ادارې د هوایي ترافیک مشر غلام معصوم معصومی او په ولسی جرګه کې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي آرین یون له موږ سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، موږ هڅه وکړه چې په خپرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه هم مسؤول کس و لزان سره ولرو، خو لبد مرغه دوی حاضر نشول او بلابل دلایل عمله ونه غوښتل چې په خبرونه کې ګډون وکړي. په هر صورت تاسو درنو اوریدونکو کولای شئ چې د خبرونه د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې، پوښتنې او نظریات شریک کړئ. خب یو څه به بل باید اضافه کړم، هغه ده چې موږ د کرونا ویروس د وقایوي تدابیرو د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره د وقایي تدابیرو په درشل کې د خپرونې میلمانه د ټلیفون په کرخه لرو او دوی مو سټډیو ته نه دي راغوښتي. پیل به له ښاغلي اغلیون څخه وکړو. اغلیون، خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما وویل، ډېر افغان مسافر په بیلابیلو هیوادونو کې لاغې ډلې په هند، پاکستان، ترکیې، په دوبۍ کې هم ګیر پاتې وو چې یوه جوپه یې راورسېده، دوی افغانستان ته راغلل. په دې اړه باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله، سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې چون موږ د مواصلات او مخابراتو د کمیسیون کې یو، نو اکثره خلک موږ سره په تماس کې دي، مخصوصا د هند او د کرخې د فردي کرخې هغې غاړه ته چې کوم افغانان بند پاتې دي. دوی ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هند نه هغه مریضان چې تداوی د پاره تللي وو اول ته اوس بند پاتې، یا ته هغه د دوی چې سره چې څه پیسې وي هغه هم خلاصې شوي دي او دوی ډېر په بد حالت کې دي. خو بدبختانه حکومت یو مشکل دا ده چې دوی یو خصوصي شرکت ته چې کامیر دی هغې ته د پروازونو اجازه ورکړې چې لاړ شي هلته او دغه مسافرین انتقال کړي، چې بدبختانه یعنی یو طرف نه هغې سره پیسې خلاصې شوي او د بل طرف نه هغه ټکټ چې په 150 ډالر وو هغې اوسین 1500 ته پورته کړی دی. سره د دې چې زموږ د کمیسیون غړي د حکومت سره مخصوصا د هوانوردۍ د شرکت سره په تماس کې شول، هغې موږ ته همدا خبره وکړه چې نه، ټکټ 1500 نه دی بلکې 4500 یو خوده که 3 خوده دومره دی. خو کله چې موږ خلکو سره په تماس کې شلو هغوی وویل چې ټکټ په قانوني ډول نه خرڅېږي بلکې تور بازار دی. حتی داسې خلکو مجبور دي چې په 800 ټکټ اخیستی دی او مقصد چې اوس نوبتو ته ورسېږي او دوی پرواز وکړي او کابل ته راشي. نو دغه مشکلات هلته ډېر دي. اخوا ته موږ سره چې زمونږ موکلین په تماس کې دي د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې افغانان بند پاتې دي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي. حتی چې موږ خبر یو په هند او په پېښور په دې ساحو کې، یعنی تقریبا تر لسګونو جنازې هم دې ته منتظر دي چې باید دوی انتقال شي افغانستان ته، کابل ته راوړل شي او نورو ولایتو ته، هغوی هم هلته بند پاتې دي. نو په دغه برخه کې اوس په دغه حساسو شرایطو کې باید حکومت لاس په کار شي او زر تر زره دغه مشکل حل کړي. او بله غټه بدبختي دا ده چې موږ خپله مخصوصا د هند دپاره، یعنی خپله آریانا افغان هوایي شرکت هم لرو، یعنی دوی کولای شي چې حکومت دغه پروازونه دی ته وسپاري. ام به خپل آریانا په دې کار کې ګټه کړې وه او ام به د خلکو سره یو همکاري وه، ټکټ به دومره جګېده نه. نو موږ نه پوهیږو چې دغه د فساد شتون دی، څه مشکل دی په دغلته په دې هوانوردۍ کې چې دوی دغه پروازونه آریانا ته ور نه کړل بلکې یو خصوصي شرکت کامیر ته وسپارل، چې هغې هم اوس د دغه موقع نه په استفادې سره هغه حالت شروع کړی چې یعنی بیخي یعنی هغه په ویلو باندې خل شرمیږي چې کله هندوستان کې موږ خلکو سره په تماس کې کیږو، یعنی هغې بیخي نور په جړا دي او همدا وایي چې د یو طرف نه موږ سره پیسې خلاصې شوي او بل طرف نه حتی په 400 چې په 1500 باندې هم ټکټ خرڅېږي په تور بازار کې. سره د دې چې موږ دلته تماس کیو چارواکو سره، هغې موږ ته وایي چې نه، هر څه منظم دي خو هلته ولسونو چغې او فریاد چې واورو بیخي زړه خفه شي چې دا څه حالت دی په دې وطن کې او دغه ستونزه روانه ده. نو که چیرې توجه ورته ونه شي، زه فکر کوم چې ډېر مشکلات به نور هلته راپیدا کړي.
ډېر زیاته مننه اغلیون. خو څه فکر کوئ، ولې حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی؟ دلیل یې څه دی؟ تاسو ته دغه مسافرو چلته بند پاتې شوي دي یا په کوم غونډې چې تاسو د دغه مسافرو د ستونزو د حلولو لپاره درلودې په دې باندې پوه شوئ چې اصلي لامل د دغه موضوع څه دی؟
اصلي لامل دا ده چې موضوع د فساد ده. موضوع د فساد چې نه دی، هر څومره موږ ته دا چارواکي وایي چې نه دا مشکل نه ده، موږ په دې باندې متيقین چې موضوع د فساد ده. دوی څنګه دا پروازونه کامیر ته وسپارل؟ خو پام دې په خاطر چې دوی پکې خپله برخه اخیسته ده، وروسته د هغې دا پروازونه کامیر ته سپارلې. کنه زمونږ آریانا فعاله ده، ولې آریانا ته نه سپاري دا پروازونه چې د هند نه زمونږ افغانان را انتقال کړي؟ خو د دې په خاطر چې فساد دلته موجود دی. که فساد موجود نه وای څنګه دا کار کېده؟ او بل طرف نه هلته چې زمونږ کوم استازي دي، هلته چې زمونږ سفارت ته په هند کې یا په پیښور کې چې کوم کنسولګریانی دي هغه باید تل ته وګوري، هلته باید توجه وکړي، هلته باید دغه ستونزې حل کړي. مخصوصا په هند کې باید دوی راشي پښتنه وکړي چې دغه ټکټونه تاسو په څو خرڅوي، که خلکو چون هلته ډېر مجبور شوي دي، ځکه چې هغوی ته بله لاره نه ده پاتې، یا به په ټکټ پیسې ورکوي او یا به هلته بیا پراتئ د هوټل مصرف به ورکوي، خپل د خوراک مصرف به ورکوي. نو ځکه هغوی د ډېر مجبوریت نه مجبور دي چې ټکټ واخلي. نو په دې کې کامیار شرکت چې دی د دې موقع نه په استفادې سره په تور بازار کې په 800 باندې هم ټکټ دغه کړی خرڅ کړی دی او هغه هم پیدا کېږي نه، په 800 کې هم نه پیدا کېږي. نو دې کې حکومت باید دغلته زموږ سفارت ته دې ته توجه وکړي، هغه کسان چې دغسې موقع نه استفاده کوي هغوی ته باید جزا ورکړی شي، هغوی باید دغه پروازونه د کامیار نه واخیستل شي، بېرته د آریانا ته وسپارل شي. وخت چې موږ خپله یو شرکت لرو چې هم کولی شي چې په خپو ودرېږي، یو کومک د آریانا سره، او هم کولی شي چې دغه پروسه په شفاف ډول سره وخت ترسره کړي، نو څه ضرورت و دې ته چې دوی دا پروسه کامیار ته وسپارله؟ یعنی موږ په دې باندې متیقین یو، موږ خبرې چې دلته ټول د فساد موضوع ده او په دې کې رشوت اخیستل شوی او سل نور د فساد موضوعګانې دي، ځکه دا موضوع تر ننه پورې هم لانجمنه ده. او هغه د زمونږ افغانان چې په هند کې دي، مخصوصا په نورو هیوادو کې چې کوم خصوصي شرکت زمونږ کامیار چې دی چې راوړي، بس دغه څه شکایت یعنی تر حد زیات موږ ته خلکو شکایت کړی چې بېخي دې ته مجبور شوي چې په ټلیفون کې موږ سره جړلي دي چې تاسو زمونږ غم او نخرې خیر موږ څوک ځانونو ته اور واچو که دلته ځانونه مړه کړو. حتی مړي دي چې په یخچالو کې یخي، حکومت ته وایي چې نورې تاسو وباسئ د خپل مړي د دې شفاخانونه او د دې یخچالونه وباسئ، مګم دومره زمینه برابره نه ده چې هغه انتقال کړي افغانستان ته.
ډیر مننه اغلی. یو بل موضوع چې مهمه ده، تاسو د هند څخه یادونه وکړه او ځینې نور هیوادونو څخه په ځنګړې توګه په دغه برخه کې مو د افغان حکومت هڅې د فساد څخه ډکې وبللې او دا مو ویل چې تر ډیره پورې پر هوایي چلند ادارو باندې واچول شو، خو دا خو د هوایي چلند ادارو او یا هم د هوایي پروازونو موضوع و، خو ځمکني تګراتک باندې هم دغه مشکل دی. تاسو د پیښور یادونه کړ، پاکستان تاسو پوهیږئ چې تر ډیره پورې پاکستان یا هم پیښور ته خلک تګراتک د ځمکې لاره کوي، په ځنګړې توګه هغه خلک چې دوی د درملنې لپاره ځي، اقتصادي ستونزې هم ډېرې وي، دوی د ځمکې لاره ځي او پروازو ته هیڅ ډول اړتیا هم نه پیښیږي. د دغه خلکو یا د دغه مسافرو چلته د بن پاتې دی او د زمکې لاره هم دوی کولای شي تګ راتګ وکړي او لارې په بند دي، د حلولو لپاره څه کار تر اوسه شوی دی؟
نو دا خو ما مخکې تاسو ته وویل، چارواکو نه به مقصد د بهرنیو چارو وزارت دی چې په دغه برخه کې باید دغه د خلکو ستونزې حل کړي. هلته په پاکستان کې زمونږ کنسولګری شته، زمونږ سفارت شته دی هلته، نو دوی باید دغه مسایلو ته توجه وکړي. دوی چې هلته یوه ورځم تیری، خو غریب خلک دي، مخصوصا که خبر ته چیزی دا کسان دي چې د دې وس نه رسیږي چې هندستان ته لاړ شي یا ټیکټ ته تیاری وکړي، نو دوی زمینی لارې نه ځي په خبر ته اول ته د تداوی د پاره ځي. نو دوی مالته بند پاتې دي تقریبا یو څو موده مخکې زمنګ موکلینو موږ سره په ننګرهار کې تماسونی واغې ویل چې تقریبا 15 جنازې الته ولاړې دي چې باید موږ هغه انتقال کو افغانستان ته، هغه مریضان چې الته پیلي وفات شي ویني، نو دا باید موږ انتقال کو افغانستان ته. نو په دغه برخه کې موږ څو واري هغه مسول هغه بهرنوي چارو وزارت کې چې کسره تماس سنی و، هغه زمونږ پارلماني مسول سره ته موویل چې دغه مشکل تاسو حل کړئ، زمونږ موکلین ډېر په خراب حالت کې دي، دغه مشکل ته حل کړئ، ځکه چې هغه باید ریشي خپل مړي انتقال کړي او نور هلته د گزارې وس نه لري، باید خپل وطن ته دی ریشي. خو بدبختانه تر ننه پورې چې موږ ګورو دغه مشکل اساسي ډول باندې حل شوی نه دی او حتی هیڅ توجه ته نه ده شوی. خلک ډېر شکایت کوي، نو هم د بهرنیو چارو وزارت هم د ونوردی برخه کې باید زمونږ دوی دواړه لاس په کار شي، په شریکه کارو کی، او هم چې هغه سفارتونه یا کنسولګری چې زمونږ په نورو هیوادو کې دی هغه باید په دې برخه کې توجه وکړي. خو بدبختي دا ده چې دلته هیڅ یو ماهنګي دی اورګانونو په منځ کې نشته، دی دوی په منځ کې کوم ناست نشته چې دوی سره خپل په منځ کې کینی او یو منظم پلان جوړ کړي د خلکو د انتقال لپاره. نو ځکه دغه بدبختي جوړه شوې ده چې منظم پروګرام دوی په منځ کې نشته، نو ځکه هغه قصور چې دی ټول د بیچاره ولس نه ویته وي.
تاسو ته بیرته راګرځو، ډیر زیات مننه. اوریدونکو د ټلیفون په کرخه باندې دوی ته خراغلاسو یو مهرباني وکي. یک مهمان دیگه ما آقای معصومی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. شما ریاست یا هم رهبریت بخش ترافیک هوایی افغانستان، اداره هوانوردی افغانستان دارین، آمار دقیقی به پیش شما وجود داره که چه تعداد مسافرها در کدام کشورها گیر ماندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام خدمت شما میمان عالی فضلتان و شنونده های محترم رادیوی آزادی. ما مسئول بخش خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی هستم.
درست.
و در قسمت از اینکه چه تعداد مسافرین در کدام کشورها گیر ماندن، برای اداره هوانوردی تشخیص از این مشکل است. به این معنا که ما تنها میتونیم کسایی را که سفر کردن و تیکت دو طرفه خریدن،
درست،
اونا را از شرکت‌های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از شما تیکت دو طرفه خریداری کرده بودن اما بازگشت نکردن. کو تعداد میشه مشخص شود.
مشخص شده.
هندوستان، ما وقتی که درباره هندوستان فکر شد، به خاطر کجا مسافرین بسیار زیاد بود و تعداد زیادشان مریضا بود، مردمی که مشکل داشتن، ما شرکت های هوایی در ابتدا وقتی که در فکر عزیز شدن که چگونه و مسافرین باید به افغانستان انتقال شد، اولین کار ما بود که از شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از اونا و او طرف گیر ماندن که در حدود 750 نفر شرکت هوایی کامیار گفتن و شرکت هوایی آریانام در حدود 50 نفر یا 40 یا 50 نفر گفتن و اونا گفتن که مسافر میشانم، تکت های خود قبلا تغییر دادن و در اون زمانی که مسیر دبی هنوز باز بود از اون مسیر به کابل آمدن. بنابراین وقتی که ما میگیم چه تعداد مسافر، تنها این تعدادی که تکت دو طرفه داره معلوم میشه، اما کسای دیگه ای که در طول یک سال دو سال در این کشورها سفر کردن، اونجا بوده باش دارن، کار دارن، ویزه اقامه دوامدار دارن یا ویزه دارن، مشکل است که تعدادشان تخمین شده که چی تعداد باید چی تعداد به کابل میخوان برگشت بکنه و چی تعداد در کشورها موجود است.
درست. اما شرکت هوایی کامیر تعداد مسافرین خود بر اساس گزارش‌هایی که وجود داره بیش از 2500 گفته بودن، با این ارقامی که شما گفتین در تضاد قرار داره. آیا ارقام اونا اشتباه است و یا ارقامی که شما دادین؟
نه خیر، نه، معلوماتی که من دارم از دفتر رئیس عمومی اداره هوانوردی ای است که وقتی پلان به این شد یا دستاده دی شدن که چطور میشه مسافرینی که در او طرف گیر مانده اونا را به کابل انتقال بتن، اداره هوانوردی، خب شما میفهمید که اداره هوانوردی ملکی وظیفهش فراهم نمودن تحصیلات و خدمات برای ترافیک هوایی یا برای پروازها و برای مسافرین در میادین است. خب از ما پرسیدن که چه تعداد مسافرین ما از شرکت های هوایی سوال مطرح ساختیم و اونا گفتن که در حدود 750 نفر، این چیزی که من براتون میگم دقیق است، 750 یا در همین حدود کامیار گفتن و تعداد بسیار کم هم آریانا گفتن که مسافرینی هستن که اونا به طرف تکت خریدن و در اون طرف منتظر برگشت هستن. 2500 نفر که گفته شد یک تخمینی بود که شاید تعداد مردم دیگر باشه که تکت یک طرفه خریده بودن رفتن و یا در شرکت های هوایی دیگه مثل اسپایس جت یا ایر اندیا پرواز داشتن در اونا رفته باشن و تکت های بیشتر مردم تکت های یک طرفه میخرن. مردم میفهمن در هندوستان و تحصیل میرن و بعضی ها کار میکنن در هندوستان. این یک تخمین بود در حدود 2500 نفر باید انتقال شده به کابل.
درست.
چرا باید کامیر تقاضا شد که کامیر باید این پروازها را انجام بده؟ معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس اداره هوانوردی، از هر دو شرکت تقاضا شد که شما مسافرین تان آیا میخواین بیارین به کابل که ما با دولت این گپ بزنیم تا اجازه پروازهای شما را بدن. شما میفهمین که من پروازها یا توقف پروازها تماما کشورهایی که بین افغانستان و کشورها پرواز وجود داشت از طرف او کشورها صورت گرفتن، نه از طرف دولت افغانستان یا اداره هوانوردی افغانستان.
درست.
به استثنای چین و ایران، بقیه تماما از طرف او کشورها صورت گرفتن. بنابراین وقتی که ما پس میخواهیم که یک پرواز اجرا شود یا مسافر یک طرفه را پس به کابل انتقال بدیم، شرط اساسی و اولی است که او کشور موافقه کنه با این پروازها اجازه بده. به همین دلیل در ابتدا اداره هوانوردی هم از کامیر و هم از آریانا خواستن که شما اگر میخواهید پرواز یک طرفه اجرا کنین، طبعا پرواز یک طرفه به این معنی است که این طرف شما خالی میرین از طرف مسافر میارین. پاسخ آریانا در اون وقتی بود که ما مسافرین ما در حدود 30 تا 40 نفر است که به طرف تیکت خریده بودن، سیستم ما نشان میده و اونا اکثریتش تیکت های خود را تبدیل کردن، بنابراین ما نمیخواهیم پرواز اجرا کنیم. تنها شرکت هوایی کامیر. شرکت هوایی کامیر تقاضای 5 پرواز کرد، گفت که ما 750 نفر در 750 نفر مسافرین خود ما، اما ما 5 پرواز پلان میکنیم، یعنی 2000 یا 2500 که تخمین میشه که بتونیم کلش با اون تیاری که داریم اگر انتقال بدیم. خب وقتی که تقاضا اینا از طرف اداره هوانوردی ملکی به سفارت هندستان در کابل داده شد و اونا با دولت خود امانگی کردن، یک مدت زمان گرفت سفارت افغانستان در هندستان طبعا به قسمت کمک کردن، وقتی که اجازه داده شد بعدا سیستم که اوپن شد یا تکت فروشی شروع شد، معلوم شد از بیشتر از تعدادی که ضرورت بود یا تخمین میشد از این پرواز ها بیشتر مسافرین بوده، که بعدا هم آریانا و هم کامیر دوباره تقاضا کردن که ما باز میخواییم پرواز یک طرف اجرا کنیم، که درخواست های اردوی اونا از طریق وزارت خارجه هم به سفارت هندستان در کابل سپرده شده و هم به سفارت افغانستان در دینی در جریان هستن که دوباره اجازه بیرن و پروازهای بیشتره که این مسافرین انتقال بدن.
تشکر آقای مسئولی. به یک شنونده روی خط است، پرسشو دارن، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم تلاش سب نبیولا زبلند زبل ارغنداب شیگان کلی چیدون که دا وقت لغزینه
میربانی خغل زبلای اخبرون تا دیر زیاد خلق لست
مننه کوم میلمنو محترم و سلام په احترام او پرستانه می همداده. میلمنو محترم، او آیا تاسو فکر نکوي زاد افغانستان کوم مسافرین چې بهر ته ځي، مثلا یو مثال د ایران درکوم، داسې په قاچاقي ځي عینن همدی د افغانستان حکومت اړي ستري دي، ځکه چې دی له ایراني شرایطو سره خبرې نه کوي. کله چې موږ دلته ویزه پاسپورت ویزه تر لاسه کوو، هغه د ایران ویزه دومره ګرانه وي او هغه هم د ډیر لږ وخت د بسیر په دوه میاشتو د پاره، نو هغه لګشي پر کولای نه شي، دی مجبور کیږي ایران ته په قاچاق دی. او بل یو چې دا د افغانان چې اوس په ایران کې پاتې دي، ډیرای چې دا فراغلي دي، یو چې دا چې پاتې دي هغه سره زه خبرې هر ورځ کوم، هغه وایي وای دلته مشته ډوډۍ په نانوایی کې نه راکړ کیږي، او کوم مریضان چې د کرونا په ویروس مبتلا کیږي هغه سره بد چلند کیږي، د ایرانی چارواکو چلند د ایرانیانو مریضانو په شان ور سره افغانانو سره نشته. مننه.
ډیر زیات مننه خغلی زبلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
صاحب تاسو دا او تاسو درلودي الله تاسو محترم اوریدونکو او محترم ملمنو ته نیک هلی او احترامات وړاندې کوم. دغه نه د مهرمنیون څخه مې دا پوښتنه ده چې هر کله دغه چارواکي او په ځنګړې توګه د چارو وزارت چې کوم دی او همدار هغه زموږ استازی چې هغه په هندوستان او پاکستان او نور ګاونډي ممالک کې ناست، زموږ د دغه افغانانو او د دغه مظلومو او د دغه بېوزلو د دغو مشکلاتو ستونزو ته دوی فکر نه کوي او هغې ته نږدي، او د اړوندو مشکلاتو ستونزو په باره کې د دغه ممالکو د یادو ممالکو د استازو سره نږدي، نو اخر دوی ناسی چیش دفاره دغه پسات چی دی دا پسات خو یو یعنی حیات لری یو انتها لری، اخر دوی ولی فدی خلقو بندی زرسوی نلری، دوی خو معاش اخلی، دوی خو مزدران دی وورا را، دوی خو دغه ملت فیسی اخلی، دوی ولی دا خپل مسئولیت نظر کوي، نو بدی بندی باید رول لول څکم زموږ چارواکي د ولسمشر هغه باید په دې باندې فکر وکړي، د خلکو سره وغږېږي، خلک په ډېرو ستونزو کې اخته دي او ډېر مشکلات ورته مخته دي، نو دغه ستاسو د لارې څخه د ولسمشر څخه هم غوښتنه ده ستاسو د راډیو د لارې څخه البته چې هغوی د خلکو ستونزو ته فکر وکړي، او بس دغه هم غوښتنه ده. السلام علیکم.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه مېرمن یون. فکر کوم د خغلی زابلی پښتنه هم تاسو ته راجیو او روسي اوریدونکو هم تاسو څخه پښتنه درلوده، مطمئن تاسو د دوړو پښتنه اخیستې دي. لومړی پښتنه د خغلی زابلی د غزنی څخه دا و چې ولې افغان حکومت تر ډیره پورې هغه هیوادونو سره چې دوی د افغانانو ته تګ راتګ کوي، د ویزې د تګ راتګ او د لارو ستونزه نه حلوي.
زه فکر کوم چې دا د سوړه موضوع نه ده چې اوس په دې باس کې دې مشکل باندې خبرې وکړو. کچېرې د ایران سره زمونږ د ویزې موضوع ده او یا د پاکستان سره، دا برسیره پر دی چې یعنی ډیر اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري، نور د ګټو د هیوادونو د ګټ موضوع ده. نو دا مشکلات اوس په دې موضوع باندې زه فکر کوم ډیر اوږد باس دی، او باس پکې غواړي مخصوصا سره د دې چې هغه حکومتونه موږ تاسو ته همیشه ویلي چې تاسو په قاچاقي لارو مه راځئ ځکه چې ستونزې لري. مګم بیا هم زموږ افغانان په قاچاقي لارو نه ځي، او وایي چې موږ مجبور یو چې باید د قاچاقي لارو نه ځان ایران یا پاکستان ته دې ځای ته ورسو. خو مشکل دا دی چې دلته ستونزې زښتې ډېرې دي، او دا وړه موضوع نه ده او نه زموږ د حکومت د وسې ده. اوس مثلا موږ به څومره فشار په پاکستان راولو چې تاسو موږ د پاره ویزې مثلا اسانه کړي. یعنې هلته که موږ وګورو همدا اوس زه د ننګرهار استازی یم، تاسو چې قونسلګرۍ ته د پاکستان چې په جلال آباد کې دلته ورشئ او هغه حالت وګورئ، نو زه وایم چې موږ به وګڼو چې بهتره ده چې په خپل هیواد کې یعنی مړه شو، مګم په دغه حالت باندې موږ باید ویزه وانخلو، لاړ نه شو. چې په دې کې هم خپل د پاکستان حکومت پکې دخیل دی، او هم هغه فاسد چارواکي چې هلته دي او دغه ویزې خرڅوي او ولسته یعنی د دې خپل کمیشن نه اخلي، دغه ټول پکې شریک دي. او دغه همداسې په پاک ایران کې هم همدغه مشکل دی، او دا د سوړه حلقه نه ده. په دې کې ډیر غټ غټ چارواکي شریک دي، په دې کې د ولایت څخه د ولایتونو چارواکي پکې شریک دي. یعنی دا یو خبيثه حلقه ده چې تر مرکزه پورې را رسیږي. نو د دې تصفیه کول او د دې پاکول یو وخت غواړي، سره د دې کچېرې سم حکومتونه افغانستان کې راشي او دغه مشکلات حل شي. کنه نور خو چې موږ ګورو هر څوک چې قدرت ته رسیدلی خپل د وس او توان په اندازې په دې وطن کې خرابې کړي دي، او نور دا پریخي او د بانک حیثیت لري افغانستان دی لپاره، فقط پیسې پکې ټولې کې او نور د دې هیواد ووزي. همداسې د وزارت خارجي مشکل هم دا ده چې کچېرې موږ سم ډیپلوماټان لرلې په بهرنیو هیوادو کې چې واقعا افغانستان ته، د افغانستان خاورې ته، افغانستان ولس ته وفادار وي، او د خپل په لیاقت باندې هلته تللي وي، هغه معیارونه چې یو ډیپلوماتي باید ولري هغه پوره کړي وي، نن به دا مشکل نه وي. خو بدبختي دا ده چې دوی هم د واسطو د لارې نه، د پیسو د لارې نه په مختلفو نمایندګیو کې مقرریږي، او بالاخره کله چې هغه چوکۍ ته ورسیږي نه بیا ولس په یادي، نه بیا خلک په یادي، همدای چې افغانستان ورځ په ورځ مخ په تباه کېدو دی. نو زه بیا هم وایم چې بیا هم د حکومت وظیفه ده چې اول خپل حکومت ځان د مفسدو نه، د جاسوسانو نه، هغه کسان چې دی وطن ته وفادار نه دي، هغه نه اول ځان پاکي، او بیا وروسته شروع کی هغه نمایندګیو ته او هغه ځایونو ته چې هلته واقعا باید افغانان وسی، هغه چې افغانان دي، هغه چې په دې وطن درديږي او واقعي استازیتوب د دې هیوادو کړی شي، چې هلته زمونږ افغانان پراته دي په نورو هیوادو کې، دا غي مشکل واوري، دا غي لاره. موږ من هسته پارلمان همیشه هم دا خبره کړي، ځکه زه تقریبا لس کاله په نړیوالو چارو کمیسیون کې وم، او همیشه په بهرنوي چارو وزارت باندې فشار راوړ، تاسو د ډیپلوماټانو لیستمن ترا کوي، تاسو موږ ته وخی چې د څومره درجه د تحصیل لري، په کوم معیار او لیاقت تاسو دا تعین کړي، خو موږ تر اخره پورې نه توانېدلو چې د سره یو توافق ته ورسیږو، ځکه د زورواکي او موږ باندې زور نه رسیده. او د ولسی جرګې فقط یو نظارت حق نه، نور خو اجرایه صلاحیت موږ نه لرو چې موږ اجرایه صلاحیت لرو. همداسې اوس لکه دغه مشکلات چې په زمونږ د دې محصلینو بیرون دي، یا زمونږ د دې مسافرینو چې بیرون پاتې، همدغسې د اوانوردۍ سره په همدې مسایلو کې کشو لاسو ګریوان یو. خو بدبختي دا ده چې دلته فقط زور ډیر حاکم دی په افغانستان کې، او فساد او پیسه ډیر حاکمه ده. نو ځکه هر کار چې کوو هغه هیڅ په دې وطن کې سور نه نیسي، او بیا ته قصور د زمونږ د ولس نه وځي. نو خدای دې داسې ورځ راولي چې دا وطن د دغسې مفسدو او د دغسې زورواکو نه پاک شي، او بالاخره هغه ګټه ولس ته ورسیږي. نو اصلي مشکل په دغه ځای کې.
مننه کور مودن میرمن یون، ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ. آقای معصومی، از شما هم بسیار زیات تشکر. درنو اوریدونکو، کرونا جدی ونیسئ، او په دې هیله چې دا نړیواله وبا لمنې ټوله شي. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. الله مو مل.
انتظار کننده با استفاده است
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم
مای گراندمدر روث شیلا
آدمات من قرد ریو کدام فرا کدام از
من چونیانن چه گریونگ دو زدونگی کسانن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما
مستقیما تأثیر می‌گذارند.